د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاودن لافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خپرونه وړاندې کوم. د نن په خپرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیول سوي دي. په خپرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسجن ارسلات څخه د اونۍ په بهیر کې مهمې پیښې واورو.
په تیر شمسی کال کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 1340 قاچاقکوونکي په جزا باندې محکوم کړي دي. له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په 1998 کال کې د نشه‌یي موادو 1340 پیښې د 1523 تورنو کسانو سره یو ځای دې مرکز ته معرفي شوي دي. له دې جملې څخه 1340 کسان د دې مرکز د محکمو لخوا له 2000 نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر دېرشو کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. له نیول شوو کسانو سره څه د پاسه 10 ټنه هیروین، مورفین، تریاک، چارج، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. په جوزجان ولایت کې څه د پاسه 8 ټنه نشه‌یي مواد وسوځول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل په تیر یو کال کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د څه د پاسه 100 عملیاتو په نتیجه کې تر 8 ټنه ډیر هیروین، ښیښه، چارج، تریاک او شراب تر نیولو وروسته سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاقو او ساتنې په تور د عدلي او قضایي مرکز محکمو لخوا څه د پاسه 50 کسان په جزا باندې محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه‌یي مواد بنیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د ننګرهار ولایت پولیسو د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې 214 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوي وو او په پام کې و چې جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکی هم نیول شوی دی.
مرسلین ارسلاو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زور ډیر قاچاقونکي نیول شوی دي.
اغل ول پوری او اکثر سپاچار واکې چې وسیلن پات دی هغه به څنګه چې هغه به قانون منګول ته وسپارل شي دا وسیلن پات دی او قانون ته نه سپارل شي.
په دې اړه هم راپور لرو چې د معتاد مور او پلار لامل د هغوی اولادونه څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي.
پدر مادر ما مواد استفاده میکنه،
مور او پلار می نشه یاندي، کله چې بدوی نشه کوله سر برابرندی وګرځي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې له یوې ډاکټرې سارا حیدری سره مرکه لرو.
یوه ښځه با وجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خوانه دې ته اجازه نه ورکول کېږي چې هغه ادوي سنټر ته ولاړه شي خپل ځان بستر کړي.
د نورالحق په نوم یو معتاد وایي چې د هیروینو د نشې د لاسه 2.5 لک افغانۍ پوره وړی یم.
دغه اوس د ما ځکه پټای هر څه چې دا رانه نیولې دي په وجه د همدغه چې زه په غلطه لار روان یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
اوس خپرونه د نشي موادو د قاچاقونکو په نیول کېدو باندې پیل کوو. په 1928 شمسي کال کې د نشي موادو تر زرو ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل په تیر شمسي کال کې د نشي موادو ډېر قاچاقونکي نیول شوي او د دې تر څنګ زرګونه ټنه نشي مواد هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې غړي د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید لوی قاچاقونکي او هغه دولتي مامورین هم ونیسي چې د نشي موادو په کاروبار کې لاس لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نه وړاندې کوي.
که څه هم افغان حکومت او ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې ونه سوای کولای چې تر 1928 شمسی کال پورې د نشي موادو د کښت، تولید او قاچاقو په اړه خپل ګډ کلنۍ راپور خپور کړي، خو له نشي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز راپور ښیي چې سږ کال د نشي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل په 1998 شمسی کال کې د تاریاکو او چرسو د کاچاکو ترڅنګ افغانستان ته د کیمیاوي نشې موادو کاچاک هم ډیر سوی دی.
سال 1998 نسبت به سال 90
په 1998 شمسی کال کې د 1999 کال په پرتلا د نشې موادو د قاچاقو پیښې ډیرې وي. په 1999 کال کې مو 110 قضیې د 1135 تورنو کسانو سره درلودې. په داسې حال کې چې په 1999 کال کې مو د قضیو شمیر 102 او د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 1304 شپېته کسان نیول شوي ول. په دې نیول شویو کسانو کې 109 دولتي کارکوونکي او 26 ښځې او نورې بهرنیان دي.
نیول شوي کسان له 20,000 افغانیو نقدي جریمې څخه نیولې بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم شوي دي. د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس له محکوم شویو کسانو سره څه د پاسه 40 ټنه هیروین، تاریاک، مورفین، چرس، ښیښه، تیزاب، بنګ او شراب هم نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هشم الکوزی وایي تر څو چې د دولت لوړپوړي چارواکي او هغه ستر قاچاقونکي چې له نړیوالې مافیا سره اړیکې لري ونه نیول سي، د وړو قاچاقونکو نیول د نشه یي موادو ستونزه نشي هوارولی.
همداسې خلک شته چې په لوړو مقامونو کې شته او د مافیا کړیو سره لاس لري او د مافیا د کړیو عاید ترلاسه کوي او خارج نور هیوادونو ته مستقیما د مافیاو سره لاس لري. هغه کړی په دولتي ځینو پوستونو کې وسم پیالن قرار لري او هغه لوړ پړي او کښته رتبه چارواکي چې اوس پیالن پاتې دي هغه باید ټینګ شي، هغه باید قانون منګولو ته وسپارل شي. دا اوس پیالن پاتې دي او قانون ته نه دي سپارل شي.
دا دوهم پر د پسې کال دی چې په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاقو پیښې ډیریږي او په 1998 کال کې په نیول شویو کسانو کې 228 داسې قاچاقونکي دي چې غوښتل یې نشه یي مواد د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې په تیر شمسي کال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیول کېدو په اړه راپور اوروه. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وویل چې دوی په تیر شمسي کال کې د نشه موادو تر زرو ډیر قاچاقونکي نیولې دي او اوس د معتادو ماشومانو موضوع ته راځو. په نشو باندې د ډېری اخته ماشومانو میندې او پلرونه معتادین دي. طبي ډاکټران وایي چې د کورنۍ د غړو په تیره بیا د مور او پلار اعتیاد د دې لامل کېږي چې د هغوی ماشومان هم په نشو اخته سي. ډاکټران وایي که مور او پلار نشې پرې نږدي نو د معتادو ماشومانو درملنه موثره او ګټوره نتیجه نه لري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
دا معتاد ماشومان په یو روغتیایي مرکز کې بستري دي. دوی هم په دې مرکز کې د لویو معتادینو غوندې 15 ورځې بستري وي. له دې ماشومانو څخه یوه هم 10 کلنه نرګس ده. دا وایي چې مور او پلار یې نشه یان دي. هغوی به د دې اورونو په مخ کې نشي کولی. د نشه یي موادو دود به په ټول کور کې خپور شو، ځکه نو دوی هم په نشو باندې ورسره اخته شول. مور او پلار مې نشه یان دي. کله چې به دوی نشه کوله سر به راباندې وګرځېد او له کوره به ووتمه. زه ډېره خفه کېدم چې ولې مې مور او پلار نشه کوي. یوه خور مې معلوله ده، کله چې د هغې حالت ته ګورمه ډېره خفه کېږم. طبي ډاکټران وایي چې په نشو باندې د اخته میندو او پلرونو ماشومان ډېر ژر په نشو باندې اخته کېږي. په کابل کې د ښځو او ماشومانو د سلبستریز مرکز مسؤوله ښایسته حکیم وایي د ډیری معتادو ماشومانو درملنه له مور او پلار سره یو ځای کیږي، ځکه چې ماشومان د نشې پریښودلو په بېلابېلو پړاوونو کې خپلو میندو ته اړتیا لري.
یو شمېر ماشومان له مور او پلار څخه مستقیم او نورې بیا غیر مستقیم معتاد شوي دي. هغه ماشومان چې په مستقیم ډول معتاد شوي دي له مور او پلار سره یو ځای بستري کیږي او د مور او پلار غوندې درملنه کیږي. دوی 15 ورځې له خپلو میندو سره یو ځای تداوي کیږي.
د نرګس مور مروه هم د نشې پریښودلو لپاره په دې روغتیایي مرکز کې بستري ده. دا وایي چې له میړه سره یو ځای د اولادونو په مخ کې نشه کوله. همدا نشه د دې لامل شوه چې نرګس او دوه زامنې هم په نشو باندې اخته شي.
په خپلو اولادونو ډېره ځورېږم. له ځانه سره وایم چې زه ولې روغه نه یم، چې خپل ماشومان وساتم او د نورو خلکو غوندې آرامه ژوند ولرم. اوس مې هم ماشومان او هم زه په دې ناروغۍ باندې اخته یو. ځان ته چې ګورم له ژوند څخه ناهیلی شم او له ځانه سره ووایم چې کاش یوازې زه محتاد وای خو اولادونه مې جوړ وای.
د معتادو ماشومانو د زهر ایستلو پړاو تیر کړی او د بیا رغونې په دوهم پړاو کې دي. دوی په یوه وړوکې کوټه کې د ښې راتلونکې په هیله زده کړه کوي. د دې ماشومانو استاد نیلوفر وایي چې دوی د لیک او لوست تر څنګ د هغوی رواني درملنه هم کوي.
موږ د ماشومان درې نیمې بجې رخصتوو، درس یې ختمیږي او بیا له خپلو میندو سره وي. کله چې سهار اته بجې وړکتون خلاص شي بیرته خپلو درسونو ته راځي. له بده مرغه چې له ډېری ماشومانو سره یې خپلې میندې د مور په شان مینه نه کوي.
په راتلونکو څو ورځو کې به نرګس او د هغې مور له دې روغتون څخه رخصت شي. خو د نشه یي موادو د درملنې د برخې رواني مشاورین وایي که میندې او پلرونه له نشو څخه لاس وانخلي نو ډېر امکان شته چې ماشومانې بیرته په نشو باندې اخته شي، ځکه چې ماشومان د خپلو میندو او پلرونو پر لاره ځي او په هر کار کې د هغوی تقلید کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري او اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د معتادو شوزو او ماشومانو د درملنې شپې ته بيستري ضرورتون چارواکي وایي چې دوی د جماعتونو له ملا امامانو او نهیو د وکیلانو سره په ګډه همکاري معتاد مېرمنې پیدا کوي او بیا درملنې ته هڅوي. دا چې دا روغتون کوم امکانات لري او په کوم لارو چارو د معتادینو درملنه کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې روغتون له یوې ډاکټرې سارا حیدري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
د شپېته بستریز روغتون د ودان پروژې د طرف نه په 2012 کال کې د جولای په میاشت کې رامنځته شولو چې په شپېته بستره کې شل بستره د ښځو، دېرش بستره د ماشومانو او لس بستره د تنکیو انجونو په باره کې جوړ شوی دی. یوازې د تخنیکي برخې پرسونل چې دی هغوی ته معاش د دولت د طرف نه ورکول کېږي.
دا روغتون له نورو هغو سره څه ځانګړنې لري، څه توپیرونه لري؟
په دې روغتون کې مریضان په خپله خوښه باندې بستر کیږي او په خپله خوښه باندې ځي. ځینې مراکزو کې چې یا د دولت د طرف نه یې جمعوري کیږي، چې د جمعوري په پروسه کې په مریضان په زور باندې بستر کیږي. کوم مریض چې په زور باندې بستر کیږي هیڅ وخت هغه تداوی نه قبلوي. او بل ځانګړنه دا ده چې یوازې دا د ښځو لپاره مختص شوی دی. د دوی سره د دوی ماشومان هم البته بستر کیږي. که چیرته ماشومان معتاد یې کني مګر هغه د خطر لاندې دي، نو دا یو ښه خبره ده چې مور د خپلو ماشومانو په حق باندې تشویش نه لري.
د درملنې پر مهال له کومو میتودونو څخه کار اخلي؟
موږ تنها دا کوو چې د مریضانو د ډیټاکسیفیکیشن یا زهر جدایی په مرحله کې د مریضانو ته فقط هغه د درد آراموونکي دواګانو څخه استفاده کیږي او د هایدروتراپی چې ورته وي یا د اوبو په واسطه تداوي، چې دا زموږ په سنټر کې هیڅ اجازه نشته دی ته. مریض ته هغه سه مسکن کوونکي یا درد آراموونکي دواګانې نه ورکول کیږي چې بیرته مریض د سنټر څخه رخصتیږي او بیرته د هغه دواګانو معتاد وګڼل شي. بل ځانګړنه د فامیلی کانسلنګ یا د مشاورې د فامیلی ده، چې البته دا د هغو فامیلونو دپاره ده چې همزمان یا په یو وخت کې ښځه، خاوند او ماشومان ټول بستر وي، چې د دغې دپاره موږ په هفته کې یو ځله یو استاد ورسره ځي هغه سنټر کې چې د دوی پلار بستر دی، دغه ماشومانو د لیدلو لپاره وړل کیږي. هغلته هغوی سره فامیلي مشاورت هم کیږي او دغه ماشومان او ښځه خپل پلار یا ورور هر څوک چې د دوی بستر وي هغه سره ملاقات هم کوي. هغه د ملاقات زمینه موږ ورته مساعد کوو.
یو معتاد څنګه کولای شي چې په دې روغتون کې ځان بستری کړي؟ که د پروسې په اړه راته معلومات راکړي.
د دې پروسې د آوټریچ نه شروع کیږي یا د ساحوي ټیم نه. صحاوی ټیم چې د ټولو هغه وکیلانو سره خپل ځان ثبتوي او هغوی ته دا معلومات ورکوي که چیرته تاسو کوم داسې فامیل ووینئ چې هغوی مواد مخدر څخه استفاده کوي موږ ته معرفي کوي. یو فامیل تر څو چې هغوی راشي بستر شي دوی درې میاشتې ورسره کار کوي. او کله چې هغه آماده شي دې ته چې راځي په سنټر کې ځان بستر کړي، د دوی څخه تاریخچه اخلي چې د دغه تاریخچه اخیستلو نه وروسته ګوري که چېرته مریض واقعا کومه جدي ناروغۍ، ساري ناروغۍ یا کومه بله ناروغۍ ونه لري، یو مریض بستر کړي. د ساري ناروغۍ نه پرته ځینې مریضان دي چې دوی جدي رواني ناروغۍ لري، چې دغه رواني ناروغۍ لرونکي کسان چې دي دوی کیدلی شي چې خپل ځان ته هم ضرر ورسوي او همدارنګه هغه نور مریضان چې داخل په سنټر کې هغو ته هم ضرر ورسوي. په داسې وخت کې لومړی باید دوی رواني ناروغۍ تداوي شي او د رواني ناروغۍ د تداوي څخه وروسته باید د دوی معتادیت تداوي شي.
بستري معتادینو ته د خپلو خدماتو په اړه معلومات راکړي.
لومړی چې کله دوی بستر کېږي د صفایي دپاره هغه کیټ یا لوازم ورکول کېږي، چې په هغه لوازمو کې د غاښونو د برس کولو دپاره برس، همداسې کریم چې دی ورکول کېږي، کمپالې ورته ورکول کېږي، چپرکټ ورته ورکول کېږي، سپلاکې ورته ورکول کېږي، جان پاک ورکول کېږي، په 45 ورځو دوی ته ډوډۍ ورکول کېږي. دوی دپاره دوا مفته ده. د سمزدایي مرحلې د تیرېدو یا د خلاصېدو څخه وروسته دوی ته مشاورتونه شروع کېږي. د فامیلي، ګروپي، انفرادي مشاورتونو ترڅنګ سایکو ایجوکیشن یا رواني تعلیمات ترسره کېږي. د دې ترڅنګ دینی تعلیمات ورته ورکول کېږي. ماشومان ځانګړی صنف لري، په صنف کې ورته استادان درس ورکوي، او د دې ترڅنګ د سپورت اتاق هم جدا دی چې په هغه کې وسایل سپورتي ایښي دي. هر وخت چې ماشومان زړه تنګیږي بیا دا سپورتي اتاق په ورځ کې یو ځلې ورته خلاصیږي چې هغه اتاق کې دوی خپله ساتیري کوي.
له درملنې وروسته مو معتادینو ته پروګرامونه څه دي؟
موږ یو ساحوي ټیم لرو د آوټریچ په نوم باندې. دوی تر یو کاله پورې د دې مریضانو څارنه کوي، کورونو ته ورځي او هلته بیا هم ګوري که چېرته بیا هم ویني چې مریض بیرته ریلپس کړی دی نو مریض بیرته راوړي، تشویقوي چې بیا هم بستر شي. که چېرته مریض ته خماري حالت یا هم کوم مشکل ورته پیدا شي، هغه کولی شي چې آزادانه سنټر ته راشي او خپل مشاور سره وګوري او هغه مشکل خپل حل کړي.
که د خپل ستونزو په اړه راته معلومات راکړي چې د خجینه او د تداوی پر مهال تاسو له کوم ستونزو سره مخ کیږئ؟
که چېرته یوه ښځه معتادي او د هغه خاوند هم معتادي او دغه میرمن چې موږ دلته تداوي کوو او خاوند یې حاضر نه شي تداوي دپاره، نو کله چې دا د شفاخانې څخه رخصت کیږي او بیرته خپل کور ته ځي، نو دا زموږ تداوي ناقصه ګڼل کیږي، ځکه دا ښځه یا د میړه د طرف نه ورباندې فشار راوړل کیږي بیرته د مواد مخدر نه استفاده کوي. بل مشکلات چې دي کلتوري دي، چې یوه ښځه باوجود د دې چې معتاد ده مګر د کورنۍ د خوانه دې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هغه تداوي سنټر ته ولاړه شي او خپل ځان بستر کړي. همدارنګه بل مشکل دا دی چې دوی ادرس مشخص نه دی، هغه ټلیفون نمبر چې دوی په سنټر کې ورکوي کله چې ورته زنګ ووهل شي هغه بند دی، او یادا چې ټلیفون نمبر تبدیل کړي. بل مشکل دی آگاهی پړوند دی، یعنی داسې زیات فامیلو نشته چې هغوی حتی په دې باندې نه دي خبر چې داسې کوم ځای هم شته د ښځو د تداوي دپاره چې هغې سره کولی شي چې دوی خپل ماشومان هم راولي. بل که چېرته یو معتاد ښځه دلته تداوي کېږي، کله چې رخصتېږي او هغه د کار غوښتنه زموږ نه کوي، موږ ورته هیڅ جواب نشو ویللی او هماغسې ناامیده ځي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گرد میلو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما متاد که ها؟
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا چه مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازاده راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا.
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاس زمان سرسم دخمنی که وی.
درنو اوریدون کو، تاس ازاده راجی اوریش پر مزنی سپو سر بیاره یه. پسل اشاره 15 FM سپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې معتاد له ژوند خبر سو. د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل مستعار نوم نور الحق شي وایي چې تر نشه مخکې موټر چلاوه، خو کله چې په هیروئین وخته سو نو کار ځنې پاتې سو او وسو کار نه ورکوي. دی وایي چې اوس هغه مېرمنه هم ځنې بیزاره ده چې د په مینتابه واده ورسره کړی وو. دا چې نور الحق نور له څه ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دی، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
نشه نمخ کی ڈرائیور اون ٹریلر میں چلا و پاکستان کے پاکستان میں چکاڑا راوڑا کابل تھا جیسے یوکال خو میں بال لگن پتہ نشو باندھ سارس اول می لاپی مونه شروع کړل په وجه د دې چې دماغ کې د شي انرژي کم و دغه کار روزګار ته می لاس رسای نه سپه کوي سي دغه په وجه باندې ما خپل کار روزګار په مخه بو تر ډیر شپږو کاله پورې هغه نو وروسته بیا په دې بل عمل را وختلو د هیروینو باندې یو درې کاله کېږي هیروین استفاده کوو بل چاره باندې شروع کړل ما دې شي په باره کې معلومات نه درلوده جس می پیژندل نه چرا تمخ کې کړل استفاده میکړه په ما ډیر خو لګیده همغه واجی نه بس یو ورځ بعد دوه ورځې بعد همدسې پکې راغلل تقریبا په ټول فامیل کې همدا یو زما په دغه عمل راوخته ما دا عمل چې دا د تبایی لار ده نو دا اوس په حال ز په کلی کور کې مرور سره نشوي اوسېدای په کاروبار دې تاثیر وکړ دغه هیروین ته چې راوخته ما یو میاشت دوه میاشت کې می اعتبارم له لاسه ورکړ وظیفه مې له لاسه ورکړله او وادی کور اعتماد میم الله سوار قائد میم بند شه چا کار مزدوری نه در باندې کوي په دې عمل کې دا غدرې کال د شي سره زلا سو غریوان ولما تر نه نه پوري په دې عمل کې چې کم نظر درته کوي درې کال ز دغه هیروین استفاده کومه تقریبا اسه مشخص معلومه دي 2.5 لک غیر له دې غریبی نه چې ما کړی دا غز قرضاره شوی د شه حالت په ما راغی چې ز دغه خپل د فامیل له سرپرستی نه مزدوی بیخي محرومه کړلما دا اوس په حالم چې زه کوم چې اوسم ادم دی احتیاج ژوند دی بل چا ځای ده نو اوس موږ په خپل جایداد کې د سی احتیاج یو کوم وخت کې چې زه رو ولما خدای شته ده چې تورخم نه براو وخت ما ټلیفون نه بشرو سوله دا د خپل ورو ورو وراره بل بل هر یو سره ما کوم کاو نو اوس چې زه درته وایم چې روپی اعتبار نه لرم باید وې معنی اعتبارم صفر تر رسیدلې ده مجبور شوم سرک منی والی موټر می درولې دي اس یو شپې او شپه برابر څو انده چنډیوالانو سره بس خبرم جوړ کړل او ته سرک ته د غټ موټر مو درول ډیر زر روپۍ وسره ما مخشت د نشي بعد برخه مې دا غل شي ما خپل میرمن چې کوم نفرت مانه کوي په دې عمل کې لکه هغه ساحه هغه اتاق هغه ځای بیخي ترک یا کوم شی باندې چې زلاس و هم هغه شینم د استفاده نه کوي بیخي ایسته غورځي دا ډیره ترخه هغه د دې ما چې خپل خزه می څومره په مین او څومره په هغه باندې کړی ده انسان باندې ډیر بوج راځي دغه اوس د ما ځکه پټای هر څه چې دا رانه نیولې دي واکو اختیار د کور او تګ را تګ دا ټول رانه نیولې په وجه د همدغه څه په غلطه لار روانه ما مغزه به کار نه کوي اتمانی نه کوي ما ځان ملامت کړل
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @rfer.org
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو په دې برخه کې به هم د پخوا په شرستاسې لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې فرید یو بېوزله ماشوم دی دی د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له یو شتمن سړي سره مخ کیږي شتمن سړی د کار لپاره له ځانه سره بیایي خدا نه ورته وایي چې څه کار به کوي دا چې دا سړی څوک دی فرید ته به څه کار ورکړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سواری در پیدا کر
سنگ را پیدا کوی
ناری بابا هم چه خار والا خار والا کل چه موتر دک شو بیا ما تلاس افغانی را که
پلار دی چه کار کوی
پلار نلرم پلار بی مشوه دی
مکتب وای
هو تر غرمی پوری مکتب وایم او بیا تر مخامه پوری دغا کار کوم
نو پا دی کار که دورازی چو افغانی گتی
بس کل سرویخ تا کل 500 افغانی گتم
نو پا دی پیسو مو دکور گزاره کیگی
نه گزاره مونی کیگی خوب چه دوڑی پری کیگی
زما سره کار نکوی
چنگ کار دی
دیر آسانه کار دی
چمره پیسی را کبی
دو رز 200 افغانی در کوم
نه زما مکتب پسنگشی
باز ده پخوا پشان نیم ورز پل مکتب وایا او نیم ورز زمون سره کار کوا
سمه ده خدا در رته و نویل چیسی دول کار دی
رازا موتر تر او خیجه چه کار در تا وخیم که ده خوخ نشو مهی کوا
سمه ده ترزه چیزو
السلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا السلام علیکم.
وعلیکم السلام سردار. استړی مشی هلک استړی مشی څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا دا زمونږ مشر حاجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. حاجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ښه ښه ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا زموږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالی وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه.
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډېر ښه پوډر دي، که حکومت را خبر شي بیا ډېره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره.
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب. راځه بچیا چې ځو.
سما ده درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم.
قومندان سه په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشو مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشی کوم، که شای نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دی راکه.
قومندان سه په بکس بل شي نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شي.
ها دا دی وی ګوره.
استاد په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوي؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو د وطن ټول ځوانان خو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سربازه.
بله قومندان صاحب.
راشه دوی لاسونه ور وتاړه چې د پولیسو او زیتې بوزو.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.